افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې د دوو ماښامنیو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو چې هر یوه دېرش دقیقې ده. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په هرات کې د ټاپي پروژې پر مسیر پرتې ځینې بې ځایه سوي کورنۍ انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوي دي. په خبري مجله کې نور خبري راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي په تیره مې میاشت کې د افغانستان په درویشت ولایتونو کې تر 1500 ډیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته. د کندز په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو دوه مهم کسان وژل شوي او یو بل سخت ټپي دی. او سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کېدونکې ده. د خبرونو تفصیل، د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي په تیره مې میاشت کې د افغانستان په درویشت ولایتونو کې تر 1500 ډیرو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. دغې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلې په دې میاشت کې 46 بېلابېلې پېښې شوي چې په ترڅ کې 103 اتیا تنه ملکی وګړي وژل شوي او 308 نور ټپیان دي. د راپور له مخې په دې پېښو کې انتحاري عملې، د سړک غاړې ته شخصي ماینونه، هدفي وژنې، شپنې عملیات او مخامخ جګړې شامل دي. دغې ډلې له افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې په هغو سیمو کې بریدونه او عملیات ونه کړي چې ملکي وګړي پکښې اوسېږي. د دې ډلې په اعلامیه کې ننګرهار هغه ولایت ښودل شوی چې په تېره مې میاشت کې تر ټولو ډېره ملکي مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د روژې په لومړۍ نیټه هم د 60 ولایتونو څخه د 600 کسانو غوښتنې راټولې کړې وې چې ویل یې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې باید اور بند وسي. د راپور داسې مال خپرېږي چې نن سهار په کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغون پېژند د برخې د مامورینو پر موټر چاودنه وسوه، یو تنې وژل سو او درې تنې ټپیان سول. د کندز په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو دوه مهم کسان وژل سوي او یو بل سخت ټپي سوی دی. د کندز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر یوه پټنځای عملیات ترسره کړل. د شغلي تیموري په وینا په دې عملیاتو کې یو تن وسلوال طالب د یو میل کلاشنکوف سره ژوندی نیول سوی دی او د وسلوالو مخالفینو یو پټنځای هم له منځه وړل سوی. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي بد امنیتي وضعیت د دغه هیواد په اقتصاد تر یوه حده ناوړه اغېز کړی، خو وایي داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد غوړوي. د یاد وزارت ویان سهراب بهمن د سیمه ایزو همکاریو د اقتصادي سازمان د بروسی اندېښنې په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد اقتصاد په بحراني حالت کې نه دی.
زموږ اقتصادي وضعیت خودي او زموش په ډیر بخښونه پرمختګونه شته. موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کالونو چې راځي موږ وکولای شي خو اقتصادي وضعیت ولرو او موږ په دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت چې ضعیف ده په دې وضعیت کې.
د سیمه ایزو همکاري او اقتصادي سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې د حکومت داخلي اختلافات او نامنې په افغانستان کې د بېوزلۍ او د اقتصادي ودې د درېدو سبب شوي دي. زموږ غلی ازادي راډیو اوري. سیل د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کېدونکې ده. تر دې یوه ورځ دمخه ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د لوړ پوړي استازي کیم یونګ چال سره په سپینه ماڼۍ کې وویل چې دوی به د شمالي کوریا له مشر سره د پلان سره سم د جون پر 12 نیټه په سنګاپور کې وګوري. ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د دغه استازي لیدو او هم د کیم جونګ اون سره د راتلونکي لیدنې ته په اشاره وویل.
Meeting on June 12th in Singapore went very well.
دوی موږ به د جون پر 12مه په سنگاپور کې سره ووینو. ډېر ښه تیر سو. اړیکې د جوړېدو په حال کې دي او دا یو ډېر مثبت کار دی. د شمالي کوریا استازي کیم یونګ چال د دغه هیواد تر ټولو لوړ پوړی کس دی چې د شاوخوا شلو کلونو په موده کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کوي. عبدالفتاح السیسی د دوهم ځل لپاره د مصر د ولسمشری څلور کلنې دورې لپاره لوړ پرځای کړه. د مراسم نن د سختو امنیتي تدابیرو په لړ کې په پارلمان کې ترسره سو چې په ژوندۍ بڼه د مصر دولتي تلویزیون خبره کړه.
سید رئیس الجمهوریه.
السيسي د مارچ میاشتې په انتخاباتو کې چې کوم جدي سیالی نه درلود بیا د مصر د ولسمشر په توګه انتخاب سو. د نوموړي یوازینی سیال موسی مصطفی موسی و چې ډېر نه و پېژندل سوی او تر وروستیو شیبو چې په سیالیو کې شاملېده د واکمن رژیم پلوی و. سیسی چې یو وخت د مصر د پوځ مشر و په 2013 کال کې د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې د هغه هېواد لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسي له واکه لیرې کړ. اسرائیلی ځواکونو نن یو فلسطینی کس په ډزو وواژه. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې دغه کس هڅه کوله څو په الخلیل یا هبرون ښار کې یو شمېر سرتیري او ملکي وګړي په موټر ووهي. د فلسطین روغتیایي کارکوونکو د دغه فلسطینی وژنه تایید کړې ده خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړې. او د ایران پوځ وایي د دوی د جنگي جټ الوتکه نن په اصفهان ولایت کې الوېدلې ده. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس فارس تر راپور له مخې مخکې تر دې چې الوتکه په لمځکه ولویږي دوه پیلوټان یې توانېدلې ځانونه وژغوري. د ایران د هوایي ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دغه الوتکه په اصفهان کې له شهید بابایي هوایي اډې څخه تر الوتو وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. د خبرونو پای
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي په هرات کې د ټاپي پروژې پر مسیر پرتې ځینې بې ځایه سوې کورنۍ د وزارت لخوا انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوي. په بل راپور کې اوري چې د کابل ولایتي شورا پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. امنیتي چارواکي وایي
دې لپاره چې ډاډمن او متيقنه سو اړوندو ادارات ته مشوره ورکړل شوی ده تر څو پرې تلنې وکړي.
د ولسی جرګې ځینې استازي وایي امنیتي مسؤلان باید دا جرأت وکړي چې په جرایمو کې د شکیل وکیلانو او زورواکو نمونه افشا کړي.
ټول پارلمان داسې نه د ولسی جرګې کې په ډېر کسان د دفاع ملاتړ باندې راپورته شي.
دا هم ورته چې د پخواني شوروي اتحاد یو پیلوټ چې درې لسیزې مخکې په افغانستان کې لادره کسوي وو اوس موندل سوی دی. تر شپږنۍ بجو نور مسایل هم څېړو. پرستله هغه چې د هرات د خلکو ځینو استادو د ټاپي پروژې پر مسیر د ځینو بې ځای سوې کورنۍ پر مشتدلو اندېښنه څرګنده کړه. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي دغه کورنۍ انجیل ولسوالۍ ته لېږدولې دي. په دې وروستیو کې له هرات تر کندهاره د دې پروژې په اوږدو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
په هرات کې د ټاپي پروژې په اوږدو د ځینو ناپیژاند کورنیو ځای پر ځای کېدو د دغه پروژې د تطبیق پر وړاندې امنیتي اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل دا اندېښنې بې ځایه بولي. ښاغلی میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا کورنۍ چې شمېره یې 1530 ته رسېده د بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو نه د وچکالیو له امله بې ځایه شوي او د ټاپي پروژې پر مسیر هستوګنې شوي وي چې اوس یوې بلې سیمې ته لېږدول شوي.
کورنۍ په دې وروستیو کې د وچکالۍ له امله له بادغیس، فاریاب او غور ولایتونو څخه د هرات د انجیل ولسوالۍ د دشت هاوس سیمې ته بې ځایه شوي وي چې دغه کورنۍ سروې شوي او له سروې وروسته دوی سره مرستې وشوي. له مرستې وروسته دوی بیرته د کوهدستان سیمې ته انتقال شوي. د همدغې ولسوالۍ د کوهدستان سیمې ته دوی انتقال شوي.
دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازو د ټاپي پروژې پر مسیر د یو شمېر ناپېژاندو کورنیو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ټاپي نل لیکې چارې د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د جمهور رئیسانو، د پاکستان د صدراعظم او د هندوستان د ملي امنیت سلاکار لخوا په هرات کې پرانستل شوې. خو د امنیت د ټینګښت په اړه تل اندېښنې مطرح شوې دي. دا پروژه چې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي له ترکمنستان نه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د 3.5 میلیارد متر مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري چې د نورو امتیازونو ترڅنګ به افغانستان له دې لارې هر کال 400 میلیونه ډالر د ترانزیت حق هم ترلاسه کړي. د دغه پروژې د امنیت په اړه اندېښنې داسې مهال زیات شوې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې بیا د امنیت ډاډ ورکړی دی. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجرو د ټاپي پروژې پر مسیر د ناپېژاندو کورنیو ځای پر ځای کېدل بل اندېښنه بولي. دی وایي دغه کورنۍ په ناشنا ژبه خبرې کوي. دی وایي یو شمېر کورنۍ چې هویت یې معلوم نه دی چې له کومه ځایه دي او یا ولې هرات ته راغلي دي په هغه ځای کې ځای پر ځای شوي دي چې په یوه کیلومټرۍ کې ورسره د ټاپي پروژه تیریږي. د دوی د موجودیت په صورت کې به د ټاپي پروژه له سترو ګواښونو سره مخ شي او دوی به د دغې پروژې پر وړاندې یو ستر سرخوږی وي. ښاغلی مجرو وایي دا کورنۍ لا هم د ټاپي پروژې پر مسیر هستوګنې دي چې د ده په وینا د یادې پروژې د امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی.
ومنل چې په دې وروستیو کې د هرات ولایت په هغو سیمو کې چې ټاپي پروژه ورباندې تیریږي ځینې بې ځایه سوې کورنۍ میشته سوي وي چې د افغانستان د کډوالو وزارت وایي دغه کورنۍ انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوي دي. په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د دې پروژې د څرنګوالي په اړه هم اندېښنې ولاړې کړې دي. په دې لړ کې د کابل ولایتي شورا په هیواد کې د بشپړ امنیت پر نشتوالي او د دغه ولایت په ولسوالیو کې د طالبانو پر موجودیت اندېښنه ښیي. د دې شورا رئیس وایي چې په ډېرو ولسوالیو کې خلک خوندي نه دي. دا په اصل کې چې په دې وروستیو کې د ټلینیوزو شبکو په یوه خپره سوي ویډیو کې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان ظاهران د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې څو کسان په دې تور چې له یوې ښځې سره نامشروع اړیکې لري صحرایي محاکمه کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د هغه ویډیو له خپرېدو وروسته چې څو کسان پکې له یوې ښځې سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د کابل ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا صحرایي محاکمه کیږي، د کابل ولایتي شورا وایي چې د دغه ولایت اکثره ولسوالۍ امنیت نه لري. د دغه شورا رئیس رحیم الله مجاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت په اکثره ولسوالیو او په تیره په قرباغ ولسوالۍ کې امنیتي ګواښونه، جنایي پیښې او د طالبانو موجودیت څرګند دی او اوسیدونکي لازم امنیت نه لري.
چون مردم محل در ولسوالی ها در قرارجات که هستن ما که اطلاعات داریم پیشان در کلان
در حق و اطلاعات و لمخی چه موگی لرو در ولسوالی و پا کلی و سیمو که خلق پا امن که ندی زه پا خواتر دی هم در سو پی خوشاید بام او شی پا ولسوالی و که در غشان نام نی در سبا و پا خار که هم نام نیوی لی دولت محل در چه دیر جر در ولسوالی و در امنیت پا برخه که حسی وکری.
د کابل د ولایتي شورا رئیس دغه پیخه له تصور لري نه غنی او وای چې سربیره پر دغه پیخه د کابل ولایت په اکثر ولسوالیو کې د وژنو، غلاګانو، سړی تختون او غواخونو په شمول ډېرې پیخه رامنځته شوی او په خبره حکومت ورته پام نه دی کړی. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل د ولایتي شورا مسؤلین د کابل ولایت په ولسوالیو کې پر امنیتي ستونزو او پکې د طالبانو پر شتون اندېښنې ښیي، بلکې په خاطر دې د ولسی جرګې ځینو غړو هم ورته ستونزې په ګوته کړې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ د کابل په ټولو ولسوالیو کې د امنیت خبر ورکوي او ټینګار کوي چې په قرباغ ولسوالۍ کې به د طالبانو لخوا د څلورو ځوانانو د صحرایي محکمې قضیه په جدي توګه وارزوي. د دغې قومندانۍ ویاند حشمت الله ستانګزي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې په ښکاره ډول د کابل په څوارلسو ولسوالۍ کې هېڅ ډول د دښمن تحرکات نشته. په دې وروستۍ کې کومه ویډیو چې ټولنیزې رسنۍ ته راوتلې ده چې ګویا وسلوال مخالفین څو ځوانان صحرایي محکمه کوي، تر اوسه پورې موږ دا نشته ایدوی بالکل ردوو. خو بیا هم د دې لپاره چې ډاډمن او متیقنه سو اړوندو ادارات ته وظیفه ورکړل شوې ده تر څو پورې څېړنې وکړي.
ځینې کارپوهان د قرباغ د ولسوالۍ پیښې ته په کتو وایي چې د کابل ولایت په ولسوالۍ کې د طالبانو شتون د حکومت د کمزورۍ نښې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ټینګار کوي چې امنیتي او کشفي ارګانونه باید د کابل ولایت د امنیت لپاره ګډې هڅې وکړي. طالبانو تر اوسه د قرباغ ولسوالۍ د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل امنیه قومندان شکایت کړی و چې ځینې وکیلان پولیسو ته ستونزې جوړوي، خو اوس ځینې وکیلان وایي چې د دغو کسانو نمونه دي افشا سي. تفصیل له حدیث پردیس نه.
که څه هم په جرمونو کې د یو شمیر وکیلانو او زورواکانو د ښکېلتیا په اړه ادعاوې تازه نه دي، خو د ولسي جرګې یو شمیر غړي انتقاد کوي چې مسؤلین د ولس د ملاتړ سربیره د دوی د نومونو د افشا کولو جرأت نه کوي. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي په دې کې شک نشته چې د مافیا یا زورواکو پر وړاندې مبارزه له خطره خالي نه ده، خو مسؤلین باید دا جرأت وکړي. خاغلی کټوازی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزیر هغو څرګندونو ته په اشاره سره چې ګواکې انتحاریان په کابل کې ساتل کېږي وایي مسؤلین باید د خبرو پر ځای اقدام وکړي.
یو ملي ګټو د ساتنې لپاره او داسې ملي ګټې په ځای کوي د ریسک اخیستل هم په کار باندې ده، او په پارلمان کې به هم ډېر کسان چې د طرفدارۍ د په ملاتړ باندې ټول پارلمان داسې نه ده، په ولسي جرګه کې به ډېر کسان د په ملاتړ باندې راپورته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د کابل ښار په ځینو شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کېږي. که څه هم ښاغلي برمک په دې اړه زیات جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې د مشرانو جرګې یوې غونډې ته ویلي چې پولیس د تورې شیشو لرونکي او غیر قانوني موټر چې مشکوک وي دروي، خو د ملي شورا سینې غړي خلاصون ته ورځي. تر ډېره دا مخالګو له لورې هم دا انتقادونه مطرح کېږي چې وسلوال په تورو ښیښو موټرو کې تر کابل را رسول کېږي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان داود امین هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنیو چارو په وزارت وروستۍ حمله کې له داسې موټرو استفاده شوې چې اسناد نه لري. د ښاغلي امین په خبره دا ډول وسایط اکثره زورواکي او د ملي شورا یو شمېر غړي کاروي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند اشمت ستانگزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ملي شورا یو شمېر غړي او زورواکان پولیسو ته ستونزې جوړوي، چې تازه بېلګه یې د کابل د ولایتي شورا غړي زهره نوابي ده. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې زهره نوابي د دریو تنو مشکوکو کسانو چې غیر قانوني وسلې او موټر هم ورسره وو د خلاصون لپاره امنیه قمندان ګواښلی دی، خو زهره نوابي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځان لګېدلو تورونه رد کړل.
ما امنیه قمندان نه دی ګواښلی، یوازې له ترکیې مې ورته د خپل موکل د خلاصون په اړه چې ګناه یې نه وه زنګ وهلی و، خو کله چې د مخالفت وکړ ما یوازې همدومره ورته وویل چې کابل ته راغلم بیا به دا مسله حل کړو.
د اغلی نوابي په خبره د نوموړي په ګډون قانون باید په ټولو یو شان پلی شي، خو امنیتي ځواکونه او په خاصه توګه پولیس هم په ځینو مواردو کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه سرته نه رسوي.
د ولسي جرګې اداري هیئت د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې په غزني او نور ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې لپاره لازم اقدامات وکړي. دوی وایي چې په ټول هیواد کې باید سراسري انتخاباتو ته زمینه برابره سي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی په غزنی او شمیر نور ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د ولاړ بهیر په اړه اندېښنه ښیي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون او افغان حکومت نه وغوښتل چې په غزنی او شمیر نور ولایتونو کې د نوملیکنې بهیر د پیلولو لپاره اقدامات وکړي.
د غزنی په اړه باندې چې د انتخاباتو پروسه تر اوسه په ټپه ولاړه ده، د انتخاباتو کمیسیون او همدارنګه د حکومت نه مغوښتنه دا ده چې د حل لار ورته پیدا
د ولسی جرګې د غړو په خبره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د نامنیو او نورو لاملونو له امله د نوملیکنې زیاتره مرکزونه تړلي دي چې که دغه ستونزه هواره نشي نو خلک به د رای ورکونې له حقه بې برخې پاتې شي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازې فاطمه عزیز وایي په کندوز کې د محل له سلو نه ډېر مرکزونه د نامنیو له امله تړلي دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د غزنی د مرکز ولسوالیو ګڼ شمېر اوسېدونکو له تېرو شاوخوا څلوېښت ورځو رئیس د اعتراض په ډول په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون دروازه تړلې او د یاد دفتر مخې ته د پرلت خیمه وهلې. دوی وایي انتخابات د حوزوي شي، پر تذکرو د سټیکرونه نه لګېږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورونو کې د ټولو قومونو ته یو ډول ونډه ورکول شي او په نامنه ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو د غوښتنې ته په کتو د دغه ولایت د نوملیکنې د مرکزونو د خلاصون موضوع د نورو ولایتونو په پرتله سناسه جدي ده. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اړوندو ارګانونو په همکارۍ هڅه کوي سو هغه مرکزونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې تړلې پاتې دي پرانیزي.
ولیکه په هر حال کې دغه مسله زر نه حل کیږي او دغه بده هم پېته رسیږي، نو کمیسیون ته باندې هغه ته یو میکانیزم جوړی چې دغه خلکو حق ځای نشي. خپله غزدي ته تللی وو، زه په خپله تللی وم او هغه گزارش مې چې بېرته راو هم کمیسیون ته مې دلته ورکړو او هم مې دغه د ستونزو د حل په خاطر باندې مقابل اسد جمهوري سره هم تماسونه وو چې تر څو هغه مداخله وکړي دغه مشکل حل.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي حکومت او د انتخاباتو کمیسیون باید تر وروستي بریده هڅه وکړي چې انتخابات سراسري شي او خلک د رای ورکونې له حقه محروم نشي. د دې په خبره د امنیتي بنسټونو او ټاکنو کمیسیون ترمنځ همغږي کولای شي د یادې ستونزې له هواري سره مرسته وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ننګرهار ځینې اوسیدونکي وایي په امنیتي برخه کې وروستیو تغیراتو د دې ولایت پر امنیتي وضعیت مثبت اغیز کړی دی. شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د جلال آباد خاریان د دې ولایت په امنیتی برخه کې د پراخو بدلونونو د راوستو هرکلی کوي او په خبرې د دغو تغیراتو مثبت تاثیرات په خار کې لیدل کیږي. د ننګرهار ولایتي ادارې د تیر یوې اونۍ په جریان کې د امنیت قمندانۍ اړوند په یو څلوېښت کلیدي بستونو کې تغیرات راوستل. د ولایت وین عطاالله خوګنی وایي دغه تغیرات د امنیت قمندان څخه نیولې د ولسوالۍ قمندانان او د ښار امیرین هم پکې شامل دي.
په دې ګمارونو کې خپل امنیت قمندان، د قمندانۍ ادارې او مالي مرستیال، د قمندانۍ اړوند د بېلابېلو برخو مسؤلین، د حوزو امیرین، همداراز د ولس ولسوالیو امنیت قمندانان او د ګڼ نورو برخو مسؤلین شامل دي.
د جلال آباد خاریان د امنیت قمندانۍ اړوند د دې پراخه تغیراتو راتګ مثبت ګڼي او وایي د ښار په امنیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
زه ګلستان تمیم یم، یو تن د ننګرهار اوسیدونکی. د وروستیو تحولاتو په اساس په ننګرهار کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي او لاملونه یې دا کېدای شي چې د پولیسو کمربندونه هم زیات شوي دي او پلټنې هم د پخوا په پرتله زیاتې شوي دي. له چارواکو غواړو چې دا لړۍ هم داسې جاری وساتي.
زما نوم دوست محمد سعادت دی، اصلي اوسیدونکی د درینور د عملی کې لیم، خو فلحال د جلال آباد ښار هی اوسیدونکی یم. دغه وروستیو کې چې کوم امنیتي ارګانو کې تغیرات راغلي دي نو له دې نه ډېر خوښ یم شخصا خپله، ځکه چې عملاً زه ښار کې ګورم چې مثال پلټنې زیات شوي دي، چیک پوائنټونه زیات شوي دي، امنیتي ارګانونه، کشفي ارګانونه فعالیت کوي او تغیرات ښار کې ګورو. لکه اوس هغه امنیتي پیښې او ننګونې چې مخکې تر بیخي ډېرې وي لګې شوي دي او نور خلک هم داسې امیدوار او خوشبینه دي.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي مرکزي ادارې د ننګرهار امنیت جدي ګڼلی او په دې برخه کې د پراخو نورو تغیراتو د راوستلو پریکړه هم کړې ده. دی وایي اوس په کار ده چې ولسونه له همدې چانس څخه ګټه واخلي او د خپلو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د امنیت په راوستو کې ونډه واخلي.
زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې د دوه همکاري د خپلو امنیتي ارګانونو سره وي انشاءالله لرې به نه وي چې د جلال آباد په ښار کې د خلکو لپاره په خوندي امنیت راوستلو کې انشاءالله کوټلي ګامونه پورته شي او خلک په اطمینان سره ژوند وکړي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په امنیتي سکتور کې د تغیراتو د راوستلو لړۍ لا هم روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به د امنیت، نظمیامي او نورو ارګانونو کې هم د پام وړ بدلونونه رامنځته شي.
عبدالواحد مدقق له لوګر په خپل سیمس کې لیکلي، د لوګر په زیاتو مکتبونو کې د کتابونو کمښت سته او شاګردان بې کتابه درس لولي، د پوهنې وزارت باید توجه وکړي. وکیل احمد هلال له زابله د لیکلي چې زه له حکومت څخه هیله کوم چې ټول نیول سوي طالبان د محبس پر ځای د پټکو قبر ته واستوي. دین محمد احمدي له کندهاره، په کندهار کې بیکاري په بې ساري توګه په زیاتېدو ده، حکومت باید ژر تر ژره پاملرنه ورته وکړي. عبدالنافع سروري له فاریاب، ښه خبره ده چې ګلبدین حکمتیار طالبانو او حکومت ترمنځ جوړجاړي کې همکاري کوي. قاسم ځواک له هلمند په خپل بل اسمس کې لیکلي چې د هلمند 15000 سرتیرو ماشونه اخیستل کیږي، خو په دې ولایت کې یوازې 8000 سرتیری موجود دي او په دې برخه کې داری فساد روان دی. وکیل احمد هلال له زابله په خپل بل اسمس کې لیکلي دلته په انتخاباتو کې پوره درغلي روان دي، وکیلان تذکری په پیسو رانیسي او خلک یې اوربندي خرڅوي. هله ده چې مسؤلین د دې درغلي مخه ونیسي. او په تلو تلو کې تندوست د کندهار له شولې کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي چې موږ سوله غواړو. سیازادی رادیو تواجی است. یو روسی پیلوټ چې درې لسیزې مخکې په افغانستان کې د شوروي یرغل پر مهال یې الوتکه ویشتل سوې وه او شوروي پاوز نوموړی وژل سوی حساب کړی و، اوس په افغانستان کې ژوندی موندل سوی او غواړي چې بیرته روسیې ته ستون سي. په دې اړه د فرانسې خبري اجانس یو راپور خپور کړی چې مهمه برخې یې له اجمل انوري.
کلونه وروسته یو ورک روسی پیلوټ چې یو مهال یې په افغانستان کې الوتکه ویشتل شوې وه په سیمه کې ژوندی موندل شوی. د روسیې د سرتیرو د یوې ټولنې مشر والری وستروټین د روسیې دولتي خبري اژانس ته ویلي هغه اوس هم ژوندی دی او دا ډېره حیرانوونکې ده. وستروټین چې د جګړې د بندیانو د جګړې پر مهال د ورکو شوو سرتیرو لپاره د امریکا او روسیې په مشترک کمیسون کې د روسیې د هیئت مشري کوي، د دې سرتیری د نوم له ښودلو ډډه کړې. د روسیې د پخوانیو سرتیرو د ټولنې مرستیال ویخیسلاف کالمینین د خبري اژانس ته ویلي چې د دې روسي پیلوټ الوتکه په 1908 میلادي کال کې په افغانستان کې ویشتل شوې وه او ښایي اوس په عمر تر 60 کلونو لوړ وي. نوموړي زیاته کړې چې دا روسي پیلوټ اوس بیرته کور ته ستنېدل غواړي او په دې برخه کې د مرستې غوښتونکی دی. نوموړي ویلي ګمان کېږي چې دا پخوانی روسي پیلوټ به پاکستان کې و، چیرې چې افغان مجاهدینو د جګړې د بندیانو لپاره کمپونه لرل. د روسیې د خبري اجانس ریپورت ورکړی چې د 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې په افغانستان کې د پخواني شوروي د جګړې پر مهال 115 روسي الوتکې وشتل شوې. کله چې په 1990 میلادي کال کې پخواني شوروي عسکر له افغانستان څخه وتل نو 300 شوروي سرتیري د ورکو شوو سرتیرو په لیست کې شامل وو. له هغې وروسته له دې ورکو سرتیرو څخه تر دېرشو زیات موندل شوي چې ډېرې بېرته خپلو هیوادونو ته مستانه شوي دي. د کومرسانت په نوم یو سوداګریزي ورځپاڼې بیا ریپورت ورکړی چې په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې د یوې روسي الوتکې د ویشتل کېدو ریپورټ ورکړل شوی چې د پیلوټ نوم یې سرګی پانتلیوکو او د روسیې د جنوب روستوف اوسیدونکی و. نوموړی وروسته له هغې سره له خپلې الوتکې ترې تم شو چې الوتکه یې د کابل په شمال کې له باګرام هوایي اډې څخه چې اوس یې امریکایي ځواکونه کاروي پورته شوه. د روسیې د پخوانیو سرتیرو د یو سیمه ییز سازمان مشر بیا وایي د دې سرتیري مور او خور دواړه ژوند دي. دوی د دې ورک شوي روسي پیلوټ یو دېرش کلنه لور هم موندلې چې وایي د پلار له ورکېدو څو میاشتې مخکې سېکېدلې. یو روسي سناتور فرانس کلینسیوخ بیا دې روسي خبري اژانس ته ویلي دا یوازینۍ داسې قضیه نه ده. د روسي سناتور زیاته کړې چې څو کلونه مخکې په افغانستان کې د پخواني شوروي له یو بل سرتیري سره مخ شو چې خپل نوم یې ورته ونه خود. په مشکله یې روسي خبرې کولې او ورته یې وویل چې بیرته روسیې ته د ستنېدو لپاره پرې اوس ډېر ناوخته شوی. د فرانسې خبري اژانس وایي د پخواني شوروي یو بل سرتیری بهرالدین حکیموف ورته په 2015 کال کې په مرکه کې وویل زه ځکه افغانستان کې پاتې شوم چې افغانان مهربان او میلمه پال خلک وو. حکیموف جګړه کې ټپي شوی و او بیا یې ځایي خلکو درملنه او پالنه کړې وه چې نوموړي وروسته اسلام هم قبول کړی او افغانستان کې پاتې شوی.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
تاسو د ازادي رادیو ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په هندوستان کې له بنگلاديش سره د شل اوریزو سیالیو د لړۍ لومړی مسابقه کوي. افغانستان او بنگلاديش په خپلو کې درې سیالۍ وکړي چې لومړی یې د یکشنبه، دویمه د سه شنبه او وروستۍ د راتلونکي پنجشنبه په ورځ ترسره کیږي. د افغانستان ملي ټیم د روانې جون میاشتې پر 14 نیټه له هند سره خپله لومړۍ ټیسټ لوبه هم کوي. تفصیل له رضوان مراد نه اوري.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا یکشنبه په خپلو کې د شلو اوریزو مسابقو لومړنۍ سیالي کوي. دا شلو اوریزه مسابقه د دریو لوبو د لړۍ لومړنۍ ده چې دوه نورې به د راتلونکي سه شنبه او پنجشنبه په ورځو کېږي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو شلو اوریزو لوبو د لړۍ د هند په دهرادون ښار کې د شپې لخوا کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانگزی ازادي راډیو ته ویل له بنگلاديش سره د دې سیالیو ګټل به په نړیواله سطحه د کرکټ د اتم غوره ټیم په توګه د پاتې کېدلو او د شلو اوریزو لوبو د راتلونکي جام د مسابقو دوهم پړاو ته د تللو لپاره خورا مهم دی.
بورډ
دی مسابقات بسیار مهم است برای ما فعلا مقام 8 د وی د دې سیالیو ګټل زموږ لپاره ډیر مهم دی. موږ دا محل په نړیواله سطح په اتم ځای کې یو، په اتو غوره هیوادونو کې یو. د دې لوبو ګټل زموږ ځای نور هم پیاوړی او پایداره کوي. د روان کال د دسمبر تر 1 دېرشمې د افغانستان ملي ټیم باید په اتم ځای کې پاتې شي، څو وکولی شو چې د شلو اوریزو سیالیو په راتلونکي نړیوال جام کې په مستقیم ډول دوهم پړاو ته ووځو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له شاوخوا 40 ورځو را په دې خوا په هند کې تمرینونه کوي او د بیټنګ، بالینګ او فیلډینګ په برخه کې روزنه ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د روان جون میاشت په 14 نیټه له هند سره خپله لومړنۍ ټیسټ سیالي پیل کړي.
د نړۍ د و اویا لویو شهرونو په اړه په یو نوې څېړنې کې ویل شوي د سویس مالی مرکز زیوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه شهرونو څخه ګڼل شوي دي. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندی له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د اویدو د ش او ست لکبل زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو درانیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رانیولو د قدرت په تړاو د درجه بندی په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت ښار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل شوې ده. نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په درویشتمه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د یولسو ښارونو په اړه د سویس د بانکداری او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون یو لپټاپ یا نتفلکس رانیسي په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شیان ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او ستاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډېر ګران تمامېږي، خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو ښارونو کې دا شیان ارزانه دي. له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله له فرشته نگاه څخه واورئ.
تشکر سالم.